سات لس بجه شوه دازاری راژیو یوی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هرکلی کم پا دی خبرونه که چه دا شمشاد زرران پا تخنیکی هم کاری ورندی کیشی او روی چه دا طالبانو نوی مشر پا خبر لمرانی پیغام که دا سولی خبری رد کردی پا دی اره دا شنونکو صاحب نظران و نظرون اوری دغه راس دو اونیس پروګرامونه په دې خبرونه کې لرو ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي تر هر څو وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف راټول کړی
په سر کې د خبرونو سرچکه د طالبان نوی مشر تابه په خپل وژغیز پیغام کې پر وسله والو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسله والو طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سوو کورنۍ لپاره د سره صلیب لخوا استول سوي مواد سوځولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېد. د خبرونو تفصیل پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې پر وسله والو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. ملا اختر محمد منصور ته دې منسوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوی او هغه د دشمن تبلیغات بللې دي، خو له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو نوی مشر ته د منسوب دې غږیز پیغام رښتینولي په خپلواک توګه نه ده تایید سوی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې وه او ویلې وه چې د ملا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات لار هواره کړې ده. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیت قومندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. د غور د امنیت سرپرست قومندان محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته داسې ویل:
تمام معلمینی کی ماینور
میسازند دوی د دې ټول هغه کسان چې ماینونه جوړوي او نورو ته روزنه ورکوي په ځانګړې توګه د شهرک پولیسوالۍ کې او د مرغه پسمه کې بهرنیان دي. همدا بهرني روزن کې په غور کې طالبانو مشرتوب کوي. د هغوی معلومات لمخې چې موږ یې لرو په دې ورستو کې یو شمیر عربانو په مرغاب کې ویناوې کړي. د دې ولایت چارواکو له مرکزی حکومت څخه د غور امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سوو کورنۍ لپاره د سره صلیب لخوا استول سوي مواد سوځولې دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل دوه لارې موټر او یو تراکتور چې په بیلابیل خوراکي موادو بارو تیره شپه د ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوځول سوي دي. هغه وویل چې ټاکل سوی وه دغه مرسته پر 240 کورنۍ باندې وویشل سي. د کجکي ولسوالۍ لارې د تیرو درېو میاشتو په دې خوا د وسلوال طالبانو لخوا بندې دي او هلته بند خلق لګرنسون سره مخامخ دي. وسلوال طالبانو او د سرسلي کمیټې تر دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني څلور پوله، یو یورو او شپږ افغاني لاس پوله، یو انګلیسي پوند درنی بیا افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 9 پوله او زر پاکستانی کلاري 1590 افغاني. بیا هم شرغلست د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېده. د جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو او له توریزم سره د جګړې پر مسایلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنیو ویلي جان کیری او د مصري ساری به د نور مسایلو سربیره د مصر په ناکراری سیمه سینا ټاپو وزمه کې د توریزم زد روان کمپاین په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری به د دوشنبه په ورځ دوحه ته ولاړ سي او هلته به د خلیج د همکاري د شورا د شپږ غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په هغو اندېښنو وژغېږي چې دا هیوادونه له ایران سره په ویانا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. د خلیج ډیرو هیوادونو ویلي دوی له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته په سیمه کې د دې هیواد د ځان غوښتونکو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. جان کیری همدارنګه اونی مخ کې ویلی و چې په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب سره همګوري خو نیټه یې نه وه یاده کړې. جان کیری تایید کړی و چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د روسیې سره همکاري او دا چې ایران د سیمې په ثبات کې څه رول لوبولی سي د خبرو په اجنډا کې شامل دی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل ځای زیات اور بل سوی اصراري حالت اعلان کړ. جیبری براون پرون د اصراري حالت حکم صادر کړ. وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سخت هوا د دې سبب سوی چې اور خپور سي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایه یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل سو. یوه ماته ټوټه چې ګمان کیږي د هغې مالیزي الوتکې پاتشونې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوی د متخصصانو د څیړنو لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول سوې ده. د الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسه کې هغه لابراتوار ته انتقال سوه چې د نسکوروسو الوتکو په اړه څیړنو کې متخصص لري. ټاکل سوې څیړونکي دا معلومه کړې چې موندل سوې ټوټه د هغې بوینګ 1720 مالیزي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 209 سپرلیو د کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه سوه او کنه. د اوسپنې دا ټوټه د هند په سمندرګي کې موندل سوې او د څیړنو لپاره پاریس ته استول سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه د اګست په 15 نیټه څیړنه پیلېږي. او پرون د یمن صدر اعظم خالد بهاه په سعودي عربستان کې له تبیید وروسته بیرته د یمن بندري شهر عدن ته استون سو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثیان له عدن څخه وویستل، بهاه د یمن د تبیدي حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې عدن ته رسیږي. په عدن کې د هوایي ډګر چارواکو وویلي چې بهاه د سعودي عربستان په الوتکه کې چې له ریاض څخه الوتې وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال عدن ته ورسید. عربي ټلویزیوني شبکه وایي د یمن د کابینې یو شمیر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستانه سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچی او و دقیقی دی تاسی زمو شخل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبروانی ده سهر پا و بجی پیلیشی ده ماشم تر او بجی دوام کوی ده ماشم لو بجی ورست پا هم دوغ و چپو چه وز آزادی رادیو پری او ری ده امریکا شخ آشنا رادیو خبروانی او ریدشی ده روانی خبروانی پا دوام کی طالبانو نوی مشر په خپل لمړنی پیغام کې د سولې خبرې رد کړي.
د دې څه کولای چې دا غوښتستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راځي.
په دې اړه د څو نصر خوندانو نظرونه دراورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په کونړ کې سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ سرمن لرو. دغه جمله څخه 50 کورنۍ مکمل تخریب شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
د افغانان ګوهل شوي دي، تکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي.
د کورنیو بې ځایه شیو پر ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. نوی طالب مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لمړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالی او د جګړې د دوام ژغ کړی دی. د طالب ویان زبی الله مجاهد له خوا رسنیو ته د مولا اختر محمد منصور په استول شوی دی صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسله د دشمنانو تبلیغات بلل شوی دی. کتون کې وای نوی طالب مشرته په داسې حال کې چې د خپل یو شمیر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، دمګړی د سولې په وړاندې له سخت دریزه پرته بللار نه ده پاتې. اجمل اندد موضوع تفصیل اوروي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته یې چاغغ نه و اوریدلې، د خپل مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغه کې پر خپل ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اوریدلې وای، نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدی دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او د دې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمیر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي، دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیال و. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک ته ټینګولو یوه هڅه وي.
د نسی کولای چې دغه وستستی مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي، دا به هغه ګونګسي واغه وازی چې د طالبانو پر رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې تا وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کې. نو د دې لپاره همدغه په کارم ده او دیم په دې فکر کې دی چې د وسته لپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
د نیوز ویک مجلې خبریال سمی یوسفزی هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي دا مهال د هغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نن جنگي سولې ته چمتو نه دی او دا به وخت غواړي چې نوی طالب مشر د اصول لاره خپل کړي.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا دوه درې میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوی مشر چکم دا وخت هغه مهم چیلنج کوم دا هغه د طالبانو د دې انتخاب نو ورسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړي دي یا خپل طرح اعلان کړي دا یا خپل طرف ته تللی دي یو غیر رضا کول او په غوی باندې کنټرول اخیستل او طالبانو دغه خپل ځای مضبوطول.
یو شمیر نور څېړونکو هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیسته د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې بولي. پاکستاني خبريال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
او دې حالات کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د غیر امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلې ده، اختر محمد منصور مخالفت کیږي، نو په دې حالات کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسی. خغلی متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خو بیا هم چې دوی په خپل موضوع کې په قناعت ورکولو باندې وتوانېږي ته دوی خبر ده چې هم سولې ته هم ورکېدل شي هم سیاسي تحولات شته او که خدای مو وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې لپاره.
مولوی وکیل احمد متوکل همدارنګ یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدل چې د طالبانو تحریک وچلوي او کده وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره وخل پاتې شي، کولای شي د طالبانو وسنی فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله شي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په ارادي اغیز ونه کوي بلکې پیل شوی پروسه به بریالي توپ ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې لورستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید داوي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې د مولا محمد عمر د مرګ لیلان ورسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې زندول شوی، د افغانستان د سولې عالی شورا هیله کوي چې طالبان د سیاسي تجربې څخه په ګټه ډیر ژر بیا د خبرو تزړه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبه پورز د دینی عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د مولا محمد عمر نشتون باید د کمزوري نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوی او باید وړ لوري داغه ساتل لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلي مرحله نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او دس یو نوی قیادت برامنځته کی چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولي. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چیرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان دې یو سوري نه دوه تیرې مارنی چې او تاسو مونږ په زرهاو تیرې چچري.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان لورو د مخامخ خبرو د زمینی د برابرولو او قربتو په خاطر د پاکستان په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوز د لوی درسیز هڅې ستایلې دي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق راپور ووري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پرز لولې درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزوړی کو او سیمه ایز موضوعاتو خبرې وکړي او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینی برابرولو لامل د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. دانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د سارون کې په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د دې هیواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو سره خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ډانیل فیلډمن له سرتاجي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې په دې لړ کې وخت خپل مرسته جاری ساتي.
پرون په خوست کې د افغانستان د خلاصې مدني ټولنې له لوري د مدني فعالانو لپاره د سولې د مسایلو د پوهاوي په مقصد په جوړ شوی کانفرنس او پښی جوړ شوی ورکشاپ پای ته ورسید. یو شمېر مدني فعالان او ازادي رادیو ته په خبرو کې د دې ورکشاپ په باره کې ویل چې ګټورو دوی ویل چې په دې ورکشاپ کې د سولې په اړه هم ګټورې خبرې وشوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رسولی.
د خوست د بیلابیلو سازمانونو، بنسټونو او شوراګانو غړي همدارنګه ټولنیز شخصیتونه وایي چې د سولې د بهیر په کامیابولو او د سولې د مفکورې په خورولو کې مدني ټولنې اغیزمنه ونډه اخیستلی شي. دوی یاد څرګندونې د شنبې په ورځ د هغه نهه ورځني ورکشاپ په اختتامیه غونډه کې وکړي چې د سولې په پروسه او روانو حالاتو کې د مدني ټولنې د فعالې ونډې تر سرلیک لاندې د افغانستان د خلاصې ټولنې په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شوی و. په یاد ورکشاپ کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو 15 تنو مدنی فعالانو، قومی مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستی و د ورکشاپ تابعا کون که بستان ولیزی آزادای رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه. هغه ګډونوال چې د اطراف څخه راغلي دي د کلیوالي سیمو د شخړو او ستونزو په هوارولو کې به د دوی ونډه تر پخوا ډیره شي.
دغه ورکشاپ به په سوله کې اړین رول ولوبوي، نه یوازې په خار کې بلکې موږ د اطراف خلک هم راغوښتي او په کلو بندو کې هغه شخړې مشکلات چې دي هغه کې به هم دغه رول ولوبوي.
دنی فعال وګما ارزو د خزو لپاره د سوري پاړه ورکشاپونه اغیزمن یادوي.
زنانه که خپل حق ته لاس نه کوي، تر څنګه مور د بورکیږي، خور د بی ورکیږي، یو لور د بی پلارکیږي، تر څنګه خزانه ډیر متضرره کیږي. زما په فکر باندې سوله ته ډیر خزې ارتیا لري او وړه سوله باید راشي.
د ورکشاپ یو تن ګډونوال نقیب الله زلان وایي چې
د سوله په مورید چې کوم مواد تشریح شول ډیر ضروری وو، په دې کې د عدالت غوښتنه، د سولې پایل او همدارنګه رازکرانه فعالیتونه تشریح شوي وو. د دې لپاره چې موږ په ټولنه کې سوله راولو، لومړی باید دا ډول ورکشاپونو ته ډیره توجه ورکړو، ځکه چې په دې کې عامه ذهنیتونه د سولې په مورد ښه جوړېدای شي.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي چې د ټولنې په ټولو مؤثر ګروپونو کې مدني ټولنه موجوده ده.
مدني ټولنه دا چې په بېلابېلو نهادونو کې دوی شتون لري، دوی غړي لري، دوی مسؤلین لري، دې څخه مدني ټولنه تشکیل شوې ده. نو زکه تاثیر گزاره دو او موثره تمامیږي چې دا ډول ورکشاپونه دوی لپاره جوړ شي او ترتیب شي، منظم شي، د دوی ظرفیت لوړ شي، تر څو په ټولو خواو کې په علمي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په اقتصادي او سیاسي برخه کې دوی خپل فعالیتونه په منظم شکل سرته ورسوي.
د یادونې وړ ده مدني ټولنو داسې مهال د سولې په اړه روزنیزې برنامې، ورکشاپونه او نور ټولنیز فعالیتونه چټک کړي چې د جولای په میاشت کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت استازو د دایمي سولې په باب خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. څه هم ټاکل شوی و چې د جولای په 1 د دواړو لورو ترمنځ په 2 ځل د پاکستان د اسلام آباد په مری کې خبري وشي، خو د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې وځنډېدې. د هغې په تعقیب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیان کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس آزادی رادیو اورئ. ساعت 10:00 او 30 دقیقې دي. په کونړ کې سیلونو او د کونړ سیند د اوبو زیاتوالي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له کونړ څخه د اسوري رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د کونړ سیند بیا چپان شو. په نورو ځایونو کې چې سیندونو کې اوبه زیاتیږي، خلک ورته په دې خوښ وي چې وطن به یې آباد شي. خو په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د کونړ په سیند کې چې د اوبو کچه لوړیږي، خلکو سره ویره پیدا کیږي چې کورونه، باغونه او کرهڼیزې ځمکې او په هغه کې ولاړ فصلونه به له منځه یوسي. هر سپی ته په کرکه ګوري او خدای ته سوال کوي چې د سین اوبه نور زیات نشي. دا ځکه چې د هیواد واکمنو له یادو او پریمانو اوبو نه د وطن آبادۍ او روښانه کولو لپاره کومه ګټه اخستې او نه هم اوبه کنټرول کړې دي. د کونړ اوسیدونکي وایي له کوچني اختر را په دیخوا یې په ولایت کې سیلابونه راوځي او په سیند کې اوبه له خپلې کچې زیاتې شوې دي، چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
نوم مې ضیا الله صافی ده، د مرکز اوسیدونکی یم. ډېرې اوبه لرو خو موږ ته ګټه نه ده اخیستلې، او کله چې سیلابونه راشي نو زموږ انسانان مړي، حیوانات مړي، ځمکې مړي، ضرر هم ډېر دی، ګټه هم ترې نه ده اخیستلې. که چیرې دولت دغه سیند کنټرول کړي، ګټه به موږ ته ډېره تاوان، او اوس چې دی اوس موږ تاوان ډېر دی، ګټه هم ترې نه ده.
امید ځواکمن یم د مرکز اسد آباد اوسېدونکی. خوشبختانه چې موږ دوه سیندونه لرو، خو بدبختانه چې موږ د دې سیندونو نه تر اوسه پورې داسې کومه استفاده نه ده کړې چې موږ ته ترې ګټه راورسیږي. خو ولې دا چې ګټه ترې راورسیږي موږ ته تاوان را رسی، نو باید دولت دې ته استنادي دیوالونه وکړي.
د خاص کونړ قومي مشر ارباب سادولاوی د دوی په ولسوالۍ کې سیند خلکو ته ډیر مالی زیانونه رسولې دي.
نو دا چې ما باید پر نه سم کړی د کلیګرام چې ما باید په مکه تقریبا یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر په طرف د غرب باندې قبلي باندې د کورونو دغه ځای کې دې مکه زراعتي وړي دا کورونه هم ټول وي. یعنی دا نشته دی، خو تقریبا تر دې کوره شاوخوا بیا دا شوي د منځه وړي.
دوی وایي سیند دي همیشه کورونه او باغونه ویجاړ کړي، کښتونه او آباد ځمکې ورته له منځه وړي. تر اوسه پرې نه نړیوالو داسې کار وکړ چې افغانان ترې ګټه واخلي، او نه هم دولتي چارواکي له خپلو شخصي ګټو دې ته وزګار شو چې د کونړ سیند له اوبو د هیواد په ګټه استفاده وکړي. کومو کسانو ته چې په سیلاونو او د سیند اوبو زیاتوالي کې زیانونه اوښتي ګیله کوي چې تر اوسه نه ورسره دولت مرسته کړې او نه هم مرستندویه ټولنو. په کونړ کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤل غلام علي ثبات وایي په تیرو سیلابونو کې د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې له اویو زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ناړې ولسوالۍ کې، چپه درې ولسوالۍ کې، سرکڼو ولسوالۍ کې، همدارنګه خاص نور ولسوالیو کې، مختلفو ولسوالیو کې زیات تعداد کورونه خسارمن شوي دي. ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ خسارمن لرو. دغه جملې څخه پنځوس کورنۍ مکمل تخریب شوي دي، باقي پاتې کورنۍ چې دي هغه قسمه خسارمن شوي دي. په دغه سیلابونو کې ټوټل تر اوسه پورې یو زر دېرش جریبه زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، فصل تخریب شوی دی. همدارنګه نهه دېرش سربندونه زیانمن شوي دي، یو زر دوه سوه پنځوس متره ویاله چې پخچا ده هغه زیانمن شوې ده. په دغه سیلابونو کې بدبختانه موږ یو ماشوم هم شهید لرو. یو دانه پل چپه دره کې هم له منځه تللی دی، او په تقریبا درې نیم کیلومتره په شاوخوا کې دلته موږ سړک هم خسارمن لرو. تر اوسه پورې دغه څلور اویا کورنیو سره د مختلفو اداراتو لخوا نه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده.
هغه وایي له تیرو دوه ورځو چې په سیند کې اوبه زیاتې شوې، خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پورا معلومات په لاس کې نه لري، او هر وخت چې دوی ته کره معلومات ورکړ شي ورسره به مرسته وکړي.
چې دغه ټولو کورنیو سره به دبلیو پی د پورامل خانه دغه ته دوه میاشتو لپاره خوراکي مواد راورسیږي، او هغې دپاره به توضیح شي. علاوه دې څخه ټول موسسات او ادارې له موږ سره همغږي دي. ټول امکانات موږ ان شاء الله آماده دي. خدای نه خواسته که د دې مادې بل پیخه هم را آمده شي، موږ آمادګي لرو، توانایي لرو. ان شاء الله په ولسوالۍ کې مواد ځای پر ځای کړي دي په همدې خطر باندې چې موږ په خپل وخت او عاجل طور سره جواب ووایو.
کارپوهان وایي که چیرته په یاد سیند اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي کارپوهان وایي که چیرته په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي، له یوې خوا به افغانستان له وارداتي برېښنا خلاص شي، او له بل لوري به اوبه کنټرول او خلک پهیې له ګواښه وژغورل شي.
له کونړ څخه د سیلونو د راتګ په باب مو د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور اوریدو. په یاد لرئ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. دغه راز څو خبري راپورونه هم د خپرونې دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه
نوم یې نقیب ژوند دی. لا پاندل
څوم سنف کې دلته
درم سن کې ما ژوند بیا ته پښتو سم
ام غري خوښه ده کې ام دې ته کامیاب شولې.
د سر میډیا رامینا ول دې سره سره ژورنالیزم سره هم مینا وا او بل کابل مخ کې زکه ساوایم خدای لغمان خو ګرم ده.
تاسو ولې زم خوښه ده لکنه او څو ام نمره درس وای کنه
درس وایو زکه یو مش ګټل نن دي درس وایو خو دې نمرې د سده چې دا وا تم نمرې پوری راځي کوشش کوم چې دې وړاندې لاړ شو.
وا تم نمرې نمرې دې قدر کې دي کنه
یاره قدر ته خلاته روسه دې
چانس نیم خور لیکم کرات.
نه 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 چانس خو انشاء الله نه خور کې زکه چې کوشش کوم چې سو کوشش کې خو چانس خو نه خوري کنه.
څه فکر کې یا څوک چې همیشه کامیاب اوسي موفق اوسي دا څوک یې کوم شي په نظر کې ونیسي
ډیر وخت مطالعه دې سره سره به د نورو خلکو کتابونه وګورو لیلې کې ځکه چې هلته نظم ده اصول دي چې خوب ته نه بجو د شپې د کیږو ته سهاره پورې سهار بیا جیږو درس ته چش کو بیا راځو چیرته چش کو بیا ځو درس ته نو ډېر وخت مطالعه ته ورکړی ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
تاسو زموږ شخلاص ازادي راډیو اورید خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او د غرس دوه اونیس پروګرامونه لرو خو اوس چې لستیمي بجېدي د دې سات لند خبرونه واوري.
پرون د طالبانو نیو مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصب رغیس پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار شوی دی. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سو کورنۍ لپاره د سرسلیپ لخوا استول سوي مواد سوځولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسېده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل زیات اور بلسوي اصراري حالت اعلان کړ. یوه ماته ټوټه چې ګومان کیږي د هغې مالزی الوتکې پاتشینې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوه د متخصصانو د څېړنې لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول سوې ده. او پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندرې ښار عدن ته استون سو.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د ساتلند خبرونه واوریدل. د خبرونې په دوام کې لومړی څو راپورونه او بیا دوه اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د زورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د ادارې ازادي راډیو ته ویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیل لارو چارو کار وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا ورن شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوی افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت ناشده خلک عملته میشتي. هغه افغانان چې کارتونی لري ثبت او راجستر شوی دي هغه ته د بدیل ته باید ورکول شي.
د خبري په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې خار په ای‌11 نومي سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه کورونه ونړول او لزګونه زر خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو لامل احتجاج کړی او امنیتي ځواکونو سره یې په خډب کې یو مشوم وجل شوی او لزګونه ملکی وګړي اټپین شوی دي. د پاکستاني پولیسو د عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو لتوندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د زورولو سونځه لاړوند افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یو خلو ویل چې په زورول شو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په ورسته اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوی نه دي. کوم ورستی راپورونه چې خبر شوی دي د خیبر پختونخوا ایالت او قبایلی سیمې بې ځای شوی کډوال دي.
له دا ډول سرګندونو ورسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسی جرګې د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپل ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي. د دې کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی لازدی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
د
خبره دغه بنیاد د افغانان وهل شوی دی، ټکول شوی دی، په زور استل شوی دی. په تیرو دوه کلونو کې د کډوالو چارو وزارت نه ډیر غټ تور و چې هلته په میلیونونو ډالر اختلاس شوی و کری ورتیا نشته ده. په دې اساس دوی دا خبره ردوي.
د ریپورټونو له مخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هر ورځ په سلګونو افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تیښته خپل هیواد ته ستنیږي.
کډوال یوازې له افغانستانه د باندې ستونزه نه لري، په داخل کې هم بې ځایه شوي افغانان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر چمتو کړی او نظر پښتنې ته وړاندې کړی ده. په دې مقصد پرون په کابل کې د 4 ولایتونو د کډوالو د چارو رئیسان راغونډ شوي وو چې د دې مسودې په اړه نظرونه او غوښتنې د وزارت له مسؤلانو سره شریکې کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد 4 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوی مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغه وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بیزای شوی کورنۍ هم داسې بیزای پاتې او کال په کال دی ورسره یو اندازه عاجل مرسته وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په یواد کې نور بیزای شوی کورنۍ نه وي. هله دا د دې پلان مسوده په خپل نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلی کړي.
خاغلی بلخی وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډیره ځایه د بیزای شوو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو، UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازي ګډون کړی وو. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنگونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر 1 میلیونو کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 3 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنگونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنگونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کېږي خو کافي نه دي.
په جوزجان پخوانی میجرسګان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او کتاب قلم کتابچی ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شان ابي ضرورت لري. دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کی دوسر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادي رادیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځای شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت داسې ځای نه لري چې هغه کې واوسي. په دستجمعي شکل یا د کمپ په شکل، هغه د همسایه په شکل اوسېږي. اکثره کرایي ورکوي، د کرایي وس نه لري. اکثره په یو کور باندې بوجي 2-3-4-5 فامیل اوسېږي. بلدارې چې هغه ولې کومک وي نوسیار او ډبلیو پي سره کوي، بیا نور کومکونه نه لري. بجنهاد دا دی چې دغه بې ځای شوي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري هلته انتقال شي.
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادي رادیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نام نه یو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې، زور زیاته، د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل، د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت د دې ستونزې هواري ته تدابیر جدي کړي. د کډوالو چارو وزارت وای کله چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي، حکومت او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې به د مالی او تخنیکی امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مخکخې خزی
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د تربیتي علومو رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
مجموع سے کوم څنګه چې راځم چې دا دی یو څه خو ارمه رو چې یو نرم ټول یو رقم یو شان مخامخ دي. خو په دې مواد ته چې د فوټو کامل او د فوټو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مقام او محسوس حالات کې لیدل کیږي، او دغه موضوع ځینې وختونه څه دې ځوري او مجموع که در مرسه به پانتونانو که اکثران آثاره میدی به دو نشکار داری که دو علمی آثار یا اقاکم دوستیه که باید تایر مرایه میشی پوکو که وقت دو دیپارتمان که از این نو کسان لخوا خاندون مختصیزی او اکثران رحمما آثار کن سیره اقاد تا موقعه او بخبال وقت نگوری او داغا موضوع باعث دو گردی چه و دوی اقا ادمی ترخی پخپل وقت او زمان اجرا نشی. به اوگه سرا سرا کم چانسونه یا بورسونه چه دفعه بده پارن تانتونو تلیفتی او اغل تا باید خود فاندی دیشی با بیرو موارده چه پا دو دلیل چه خودی انگلیسی جبا بانده پورا تسالت او اکمیت نلیری دا با چانس دوی نخستاتی او مدان تار کار دیگه که در غیر واسطین که پا مجموع بزنن دیگه. او پا باز موارد است که مول برس مخامختی و اقدر دیگه کلکم امتیاز به مزکو یا در آپارتمانون و پا الوان پا پانکمانو که توجه دیگه نو اکثر هم در امتیاز مران خلی پا دو دلیل چیستاس خو پا یا بلی کورانه پر مطلق یا یه مرد تاس مسئولیت دیگه نو دا امتیاز خصو ته نه ورکول کېږي. او اکثر مواد په کې مخکې ځنه چې څه بدې خبرې شي دغه وخت کې توضیح کېږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نه زه په خپل ساکن کې یوازنۍ ښځه یم چې د نو ساندیو په منځ کې د ریاست چارې مخته وړم.
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته، او تعلیمی مسلې ته، چې په دغه برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي. تاسو د ښځو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه د کړې چې نور میرمنې لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غشتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي، او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غسون ز تر یو بریده پوری حوارې شي.
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دوه تورن کې څه حق نه ورکوي. خو په ډېرو مواردو کې کله ښځه یو ریاست ته یا یو پوست ته د اداري کار لیدي د دوی خپله یعنې نه غواړي اقدام نه شي کړی، مقرده ده وي او اکثر هم د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو وکړي ما فعال کړم، وایي چې اکثرا د مران څخه په مسایلو کې دا کار نه ویلي دي، او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ځانګړي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی ور نه ده رئیس په څېر ما برخورد کړی. کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوی نه یم. خو کومې ستونزې چې ما تاسو ته یادې کړې دغه هغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې نیز نو د خپل حال
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي. د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي. ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
اول باید خپل نه غواړي او توانایی نور تراخه ای. اکثرا خودی دلیل کسی دی بکرون مسئولیت هم دیدی به بچه مسئولیت هم دیدی دی نسبت اداری چارتا او نسبت علمی و اکادمی با چارتا نکت به تفاوت مالو میدی. نبدا اصف دی باید یه تخود میدی او بخاطیت اخفل حق ندفاوت. نو دیر وقت په دغه مسئله کې زه خپل افکار ملامت کوم. دوی خپله نغاړي او دوی خپله غاړي شاته واوسي او د دې مسئولیتونو د ځانونه تیر باسي او هغوی خالي کړي چې دا مسئولیت ولې په ما راشي تېره چې نورې پسې موکار نه ده. او همداسې که اداري فعالیتونو کې یو څه ګونده خدي نو هرې نورې باید وخت ورکړي چې سبي ده د لسو لپاره هم د کور مسئولیت ورته غواړي او هم د ماشومانو د روزنې مسئولیت او هم چې دفتر کې کار دوی اکثرا د همدې وضعیاتو مسئولیتو له امله اداري کارو ته
کریمه جان دریز مننه چې د ازادي راډیو په مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنی غونی خالی نوی لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره د سیمه راخکلی کړی ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسكر تر سر وکیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي. د غنی غونی او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځي وګمې رشیدی ته وښو چې د پارک نور احوال راوړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوی دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3.1 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډې ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي. یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوی و. او د دې کتابخانی په ترڅ کې د ماشومان لپاره هم یو کتابخانه و اداره و. د میرمن حشمت په نامه یو میرمن د ماشومان د چارو مسؤوله و او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. هغه زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرای کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلی دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته خیر له دې نه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکارو د دې پارک په پسندو کې حتمان مناقش شوي دي. د ځین اخکار سوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای افغانم د توجه وړ ځکه امیر عبدالرحمن خان خپل مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یوازینې ترسره کېدي، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه وریاخیل چې د کابل ښار ولې د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمیر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامل د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوې چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک، اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، د سپینغر هوټل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبانو پخ کړ تا وزې سره چلور جوړې به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد د مقبره په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست په کې موقعیت لري استفاده کوي.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه بام دست ده
خواه
تیگه ده هم ده خواری دیم به ده افغانستان ده مرمر رخام چه خواهی ده مرمره ده نرم رخام ده
نه ما ویدیش که بده بانیو ده اول چیزی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاکشی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیتی پر جنگونه که چراغه لبه دلته ټول تشناب کلی و.
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جومات هم موجود دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست کارکوونکی نجیب الله وایي چې اوسنی ودانی چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی په خوا د ګلستان سرای په نوم یادیده، او یو بل ودانی د بوستان سرای په نوم یادیږي چې لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته له ډیرو مهمو میلمنو سره لیدنې کولې، نو له همدې امله یې خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانۍ کې دفن کړي. اوس په دغه ودانۍ کې چې پخوا ګلستان سرای نومېده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی، او د امیر مقبره چې پخوا یو څه خرابه شوې وه اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښې ځای و.
د پارک دننه هره خوښنې ونې او بوټي تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندارچی پیدا کړو، مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه پورې چې مامورین راووځي مونږ د پارک کې کینو. اوس یې وضعیت ښه دی، وخت یې لاندې خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کیږي کینی، والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډیر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ، لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي.
او خلک ورځي، وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي، او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامې ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې، او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریب ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړه چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه دغه خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ د مهم پارک ته امو وګړو پر مخ والی تړلې، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالي ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو، د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې سلو کار را بده د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د باسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنګ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي، نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
رب دم ٹول دور میں ہوں
بل چا بلاو کلاو خدایا سر سور کی ڈونبے دما خو کم و چلو گلا لے رو نخو کم پی بیا کسو خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنو